درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس په جی شوی د اسالی رادیو د خبرونی تمو ز اسمت ساروان هر کلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وای د افغان شزو د بریاو په اړه اندیښنه لري. آسیایی بانک له افغانستان سره د کرونا ضد واکسین لپاره $50 میلیون مرسته کوي او پاکستان وایي متحده عربي اماراتو ورسره منلی چې $2 میلیارد پور ورکړي. د خبرونو تفصیل په منځري ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزی وایي تر اوسه پورې امریکا د افغانستان له کوم ګاونډي سره د اډې د لرلو په اړه موافقه نه ده کړې. جنرال مکینزی دا خبره پرون د کانګرس د غړیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري. د وویل دفاع وزارت به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکینزی په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. جنرال مکینزی د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړیو ته په عین حال کې وویل پر طالبانو د سولې د خبرو اترو د یو باوري شریک په توګه شک لري. د دا هم وویل چې طالبان باید هغه موافقې عملي کړي چې دوی په خپله چمتو کړي دي. د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وای له افغانستان د سپتمبر تر 11 پورې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړه اندېښمن دی. جورج بوش چې د ولسمشرۍ په دوره کې په امریکا کې د سپتمبر د 11 تروریستي حمله شوې وي او امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاو وایي چې له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو وروسته به که طالبان بیا واک ته ورسېدل د افغان ښځو او نجونو حقونه به واخیستل شي. ولسمشر جو بایدن د نیویارک او واشنگټن د تروریستي حملو له شلمې کالیزې سره په یو وخت له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه کړې ده. آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د $50 میلیون مرسته تصویب کړه. د دې بانک د خبر پاڼې له مخې په دې پیسو به 6 میلیون دوز واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي. د آسیایي پراختیا بانک رئیس ماسا توکو اساکاوا پرون وویل دا $50 میلیون دا ډاډ رامنځته کولی شي چې افغانان به د کرونا ضد ښه واکسین ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د 2021 کال په لومړي درو میاشتو کې 1000 افغانان له خپل کورونو بې ځای شوې دي. د دې ادارې د شمیرو لمخې د جنوري لمیاشتې راپدې خو 13000 کسان په ننګرهار کې او 12000 په کندهار کې بې ځای شوې او تر دې دوه ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډېر کسان په تیرو درو میاشتو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي. اوچا په خپل راپور کې چې پرون یې خبر کړ دا هم ویلی چې په سلو کې شپې ته بي ځای شوی ماشومان او تر 300 کلونو لږ عمره کسان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي متحده عربي اماراتو منل چې پاکستان ته $2 میلیارد پور ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د متحده عربي اماراتو د بندنیو چارو وزیر شیخ عبدالله ابن زاید اللهیان له ده سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې له پاکستان سره هر ډول مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د متحده عربي اماراتو له لوري د $2 میلیارد مرستې ورکړه د متحده عربي اماراتو د چارواکو د همکاریو او د دوو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو ښکارندویه بللې ده. د ترکیې د بندونو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وای د امریکا له لوري د ټول وژنې په توګه په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو د ډلې سي وژنې په رسمیت پیژندل به د دوو هیوادونو اړیکو ته زیان واړوي. چاوش اوغلو پرون موبایل که امریکایان غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خراب کړي نو خپل پریکړه دی وکوي. د امریکا د کانګرس غړیو په 2019 میلادي کال د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس د شلمې پیړۍ په لومړیو کې د عثماني امپراتورۍ په دوره کې د ارمنیانو ټول وژنه تایید شوه. ترکیه دا مني چې په یاد موده کې ډېر شمېر ارمنیان وژل شوي خو منظمه ټول وژنه نه تاییدوي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتیدو سره په روسیا کې د امریکا سفیر ویلی چې دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه ترنګلې شوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. همدارس د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی مسأله ده د اوکران په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې ځواکونو د شمیر د زیاتیدو موضوع ده او تازه دا تور پورې شوی چې روسیې په 2014 کال کې د چک جمهوریت د مهماتو په یو زیرمه کې په چاودنه کې لاس درلود. په مسکو کې د امریکا د سفارت وایندي رپی یا راس ویلی چې سفیر جان سلیوان غواړي چې له خپلو همکارانو سره د جو بایدن د ادارې او روسیې پر اړیکو خبری وکړي. د هند ستر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتي چې له کرونا وبا سره د مبارزې لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. نریندر مودی وویل هیواد یې یو ځل بیا له سترې جګړې سره په مبارزه بوخت شوی دی. د پخپل تلویزیونی وینا کې تیر شپه دا هم وویل چې د کرونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په شکیدو خو اوس ستونزه ستره شوې ده. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و د غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د افغانستان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی خو طالبان دې غونډې ته د شک په سترګه ګوري. د دې موضوع په اړه د احمد شیبر راپور.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوی و د راتلونکي شنبه په ورځ د ترکیه په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیر شپه یو تلویزیونی پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوای کولای چې په راتلونکو دریو ورځو کې دې غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نه کړه. کله چې له چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، د وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډېږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لري شي دوی په د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا داسې دي د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي امارت تشویشونو د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون د سه شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ناستې د یو فرصت په سترګه ګورو. هم تر اوسه هم د طالبانو له اړخه تر اوسه هیڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تمه لرو چې ټول طرفونه له دې ناستې څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې تامین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او ارادې سره په دې ناستې کې ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تاسو آژانس ته پرون وویل چې روسیې ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو اټکل کېږي چې دا غونډه وځنډې شي ځکه چې بیلابیلې خواوې تر اوسه په مشترک اجنډا موافقې ته نه دي رسیدلې. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره د شوې شمنې له مخې د مې په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 11 به وځي، طالبان وویل چې دوی به تر هغو د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 په یوشمیر شارونو کې اوري. همدارس زموږ خبرونه په منځني سپه 12.5 نیوي هم اوریدلای شي. اوس هم واوري چې د کابل ورسپانو نن څلیکلي
مسیر ورسپانې د استانبول ناستې د جوړېدا نیټې ته کتنه کړې او لیکلې دي تر اوسه د دې ممکنه جوړېدونکو ناستې نیټه څو ځله تغیر شوی او نیټه لا هم د بدلون په حال کې ده. د لیکوال پان اوس د استانبول غونډه د طالبانو د دریز له عمله ځنډېدلې ده. طالبانو ویلي و چې امریکا ورسره هوکړه کړې ده او چې په هوکړه عمل ونه کړي نو دوی به په دې غونډه کې برخه وانخلي. په سرمقاله کې راغلي په هوکړه کې له طالبانو سره درې لوی ژمنې سوي وي. لومړی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، دویم له تور لیسته د طالب مشرانو ایستل، او دریم د بندیانو خلاصون پکې شامل دي. مسیر لیکي پر طالبانو ډیر فشارونه دي چې د استانبول غونډې ته ورسي او ښکاري چې طالبان به تمایل هم وښیي. طالبانو اوس منلې چې له امریکا، ترکیې او قطر سره یې خبرې روانې دي چې په غونډه کې د ګډون لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي که طالبانو ته یو څه ډاډ ورکړل سي او په ځینو برخو کې ورته امتیاز هم ورکړل سي نو ښایي طالبان خپلې پخوانۍ پریکړې بیرته واخلي او د استانبول په غونډه کې ګډون وکړي. ویسالی کلی د روانو جنگ جګړو له امله له ورځنیو مرګ ژوبلو سربیره د معتبرو احصایو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي چې دغه شمیر خلک همدا اوس بیړنیو مرستو په خاص ډول خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. لیکوال وروستی موارد د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د ځینو کلیو خلکو بې ځایه کېدو ته اشاره کړې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي دي. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ظاهرا د سولې پروسه روانه ده او د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر سپتمبر به خپل ټول سرتیري له افغانستان وباسي. د جنگ د اور لمبې له همغسې بلې دي او افغانان د بیچاره ولس مادي او مانوي هستۍ پکې سوځي. هشتي سوبرسپانې بیا په نوي تعلیمي کال کې د پوهنې وضعیت کتنه کړې او لیکلي دي په بیلابیلو ولایتونو کې د درسي موادو او د ښوونکو کموالي ته په کتو داسې ښکاري چې روان کال به د پوهنې لپاره ښه کال نه وي. په سرمقاله کې راغلي د دغو ستونزو تر څنګ په لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي د زده کړې مناسبې فضا او امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې دغه مشکلات زده کوونکو ته یو خبرداری دی. د هشتي صوب د لیکوال د معلوماتو له مخې روان تعلیمي کال ښوونځیو ته په کمه کچه زده کوونکي هم جذب سوي دي. د سرمقالې په پای کې راغلي تمه کیږي چې حکومت په ښوونځیو کې د ښوونکو او درسي موادو کمښت ته جدي پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې د ماشومانو قیمتي عمر بې ځایه تیر سي.
د ازاري رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه اوري. د راپورونو له مخې د نوال نه روغتیایي وضعیت ښه نه دی او هغه د نه خوړو اعتصاب ته ادامه ورکړې ده. د دې ډاکټرانو غوښتل چې د هغه درملنه وکړي. نور تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
یو شمېر ډاکټران پرون له هغه زندانه تر شلاسونه ستانه شول چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی نوال نه هلته شپې ورځې په بند کې تیروي. نوال نه له درې اونۍ نه خوړو اعتصاب وروسته د اکشن بی پروس د ماسکو په ختیځ کې 1.3 کیلومتره لري زندان ته ولېږدول شو. د د مدافع وکیل او همکاران وای د نوالنی روغتیایي صحت په خرابېدو دی. د نوالنی شخصي ډاکټري اناستیزیا واسیلیفیا چې د ولادیمیر زندان ته نږدې د یو شمېر روغتیا پالانو مشي کوله وویل څو ساعته انتظار شول خو دوی ته یې اجازه ورنه کړه چې نوالنی په زندان کې وګوري.
دلته یو ډاکټر، د طب دوه پروفیسران او د اعصابو یو ډاکټر له مشتره دي. یو ته هم اجازه ورنکړه چې خپل ناروغ سره وګورو. د سهار له نهو انتظار یو خاور یو دوړي دي. په حقیقت کې زموږ مسلک ته ښکارا به احترامي ده.
نوال نه چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت مخالف دی د مارش په دیرشمه وروسته تر دې د نه خوړو اعصاب پیل کړ چې اجازه یې ورنکړه چې خپلو ډاکټرانو سره د ملا د درد او د پښو د بهیسۍ په خاطر وبیني. د ولادیمیر زندان مسولین وای د نوالنی لپاره هر راز روغتیایي اسانتیاوي برابرې شوې دي او د هغه روغتیایي وضعیت د اوس لپاره ښه دی. خو د نوالنی مدافع وکیله اولګا میخایلوفا خبریالانو ته پرون وویل چې موکل ډیر ډنګر